ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی، یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلیو سلامونه او منئ. د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان د یو مشر شوکت عزیز د سرکاري چارواکو لخوا د نیولې موضوع د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې خبرونه د نساج ملنا.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، فاټا ستکونکو تنظیم د خپل مشر شوکت عزیز تنیولو پر ضد په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې. د شبقدر په ډنډوپل کې چاودنې د ملیشي ځواکونو یو غړی زخمی کړی دی، او په شام کې فعالان وایي د روس هوایي بریدونو داعش ډله د پلمیرا له مرکزه په وتلو مجبوره کړې ده. د خبرونو تفصیل نن د قبایلی سیمو ستکونکو سازمان د مشر شوکت عزیز ته گرفتاری سید د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په دغه موقع د قبایلی سیمو ستکونکو سازمان مرستیال مشر محمد ادریس مشال ریډیو ته ویل د اف سی آر قانون ختمول لپاره تحریک چلوونکې او تر درې ایم پی او یا نقص امن قانون لاندې نیول شوې شوکت عزیز دې زر تر زره خوشی کړل شي.
موږ نن سهار تقریبا 10 بجې راغلي یو پېښور پریس کلب مخې ته. الحمدلله ډېر زیات تعداد سټوډنټان ټول راغلي دي، او فاټا سیاسي اتحاد ولم راغلی. اوس زموږ احتجاجي کیمپ تر اوسه پورې جاری دی، او تر هغه وخته پورې به جاری وي تر څو پورې چې شوکت عزیز رهایی نه وي شوي.
بلخوانن د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د فاټا اصلاحاتو په اړه په پیښور کې د غونډې وروستو شوکت عزیز لانجه رامنځته کړه، او وروستو بیا د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د نورو ژوند په خطر کې د چولو وروستو ونیول شو. په پیښور کې وسلوالو رتراګرۍ سید د پولیسو څانګې ډی ایس پی ریاض السلام خان وشلې دی. د پیښور د پولیسو یو چارواکي سجاد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې ډی ایس پی ریاض خان پرون له خپل زی سره مانځل روانو چې وسلوالو پرې ډسې وکړې. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلو منلې ده. نن د شبقدر په ډنډوپل سیمه کې د سړک غاړې چاودنه شوې چې پکې د ملیشه ځواکونو یو غړی زخمی شوی دی. د سرو کلی تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د ملیشه ځواکونو یا سوات سکاوټس غاړې د مومندو په لور روانو چې په ډنډوپل کې ور باندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو پرمختیا ادارې یا اف ڈی اے چارواکو ویلي د پاکستان حکومت په فاټا کې د تکنیکي او مسلکي زده کړو د یوې مرحلې لپاره د شاوخوا 200 ملیونه روپو منصوري ورکړې وه، چې تر مخه په تیرو څلورو کالونو کې شاوخوا 40,000 کسانو ته روزنه ورکړل شوې ده. د اف ڈی اے تعلیمي پروګرامونو مشر طفیل خلیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې اوس هم شاوخوا 6,500 جنکو او 40,000 الکانو ته روزنه ورکول دوام لري. بلخوا د مومندو ایجنسۍ د استادانو اتحادي مشر سید محمد من مشال ریډیو ته پرن اویل دا یوازې د حکومتي ادارو اداوی دي چې ګنې په قبایلی سیمو کې به شاوخوا 40,000 کسانو ته مسلکي او تکنیکی روزنه ورکړي وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې په عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وشل شوي دي. دغه وزارت ویان محمد رات منش نن مشال ریډیو ته ویل چې د شفق 2 عملیات د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شوي. افغان ځواکونه پکې مهمې لاسته راوړنې لري. پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزنی هغه ولایتونه دي چې په یو شمېر برخو کې نن افغان ځواکونو عملیات پیل کړ. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر چارواکي وایي نن په قاهره کې د مسیحانو له یوې کلیسا سره نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. د مصر سرکاري خبري ایجنټ مینا خبر ورکړی چې نن یو بریدګر په کلیسا بم ورواچو. دا پیښه لاغې یو ورځ وروسته وشوه چې په قاهره کې پر امنیتي پوستې د چاودنې په نتیجه کې 6 پولیس وژل شول. حاسم وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې. دا هغه وسلوالې ډله ده چې پرې له ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې اخوان المسلمین سره د تړاو لرلو شک کیږي. الته د ترکیه او لړپړی چارواکي ویلي چې په استنبول کې د فوټبال میدان بهر په دوه چاودنو کې 38 کسان وشل شوي او 168 زخمیان دي. د ترکیه حکومت نن په هیواد کې ویر اعلان کړی ځکه چې پرون د فوټبال سټیډیم بهر یوې موټر بمې چاودنې د پولیسو ګاډۍ په نښه کړ او بیا یو ځان وژونکي حمله وشوه. دا پیښې د ترکیې د دوو لړپړو فوټبال لوبډلو ترمنځ تر سیالۍ 2 ساعته وروسته وشوې. د ترکیې کورنیو چارو وزیر سلیمان سوویلو نن ویلي چې په وژل شوو کې 13 پولیس افسران هم شامل دي او 14 مشکوکه کسان نیول شوي دي. د شام فعالان وایي د روسیې هوایي بریدونو نن اسلامي دولت وسلوالې ډله د پالمیرا له مرکزه وتلو ته اړ کړې ده. د شام بشري حقونو لندن میشته اداره وایي پر ناوخته تر بمباري وروسته وسلوال دا مهال د مرکزي ښار په شاوخوا کې جنګیږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي بېګا شپه د شام حکومتي ځواکونو د روسیې هوایي ځواکونو په ملاتړ په پالمیرا کې د وسلوالو ټول بریدونه ناکامه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په وینا د روس الوتکو د عملیاتو پر مهال 46 بریدونه کړي دي چې پکې تر 300 زیات وسلوال وژل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د داعش ضد پوځي عملیاتو په اړه له عراقي چارواکو او امریکایي کمانډانانو سره د خبرو لپاره نن عراق ته ورسید. پینټاګون ویلي اشتن کارټر به د عراق له وزیر اعظم حیدر العبادی، د عراق کورد خودمختار سیمې مشر مسعود برزانی او د امریکا په مشرۍ د عراق ملاتړي اتحادي ځواکونو کمانډان جنرال سټیو ټاون سیند سره وویني. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي کارټر به د داعش ضد عملیات کې د شاملو ځواکونو مننه وکړي او د وسلوالو ضد جګړې لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه به هم خبرې وکړي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د فاټا د زده کوونکو د سازمان د مشر شوکت عزیز د گرفتارۍ په اړه تازه حال بنی خپنی غاوړی خو دغلته کې یو درنه روانه ده. دا داغه ملګری سوای
صرف سټوډنټس چې کوم دي دا نه بلکې فاټا څومره لایر سپوم دي ټول مونږ سره دي. ان شاء الله مونږ به شوکت عزیز رعایت او خپل کوشش جاری ساتو.
په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو په اړه یو کارپو اجاز مومن دا نظر لري
چې کوم بشري حقوق دي، بنیادی حقوق دي، دا قبایلو ته ورکړي. د اجتماعي ذمېدارو په شکل کې بیا د هغه ځ خلک نیول کېږي دلته که ظلم مونږ ګورو هغه د خپل حد نه تجاوز کړی دی.
په پېښور کې د ترهګرۍ ضد ځواک د پولیسو یو مشر ریاض الاسلام ووژل شو. یو چارواکی وایي
دا یو داو یو اسپیو د مسترون د مدینه کرنی ورته وایي معمولي غو نه زخمی شوی دا ودا شي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر ماښام تر شپږ نه خبرونه غاوري. اوریدونکو د ژمنې سره سم چې مشال ریډیو به تاسو ته لمحه په لمحه غړی په غړی په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه باندې تازه حال درکې. د شوکت عزیز د گرفتارۍ نه راپورته شوی صورتحال زده کوونکي په دې مجبور کړی چې د پېښور کې د پریس کلب مخې ته په احتجاجي ناشته کینی. د دې ترڅنګ نور سحال دے زلان یوسفزی را سره دے. زلان ستړی مشی په خبر کې څه حال دی او د شوکت عزیز د گرفتارۍ په اړه چارواکي څه وایي او د غلطه کې چې کوم احتجاجي ناشته دا په کوم حال
ډیر مننه مجید بابر. احتجاجي ناشته نن سحر 11 بجې پیل شو وه. پکې د قبایلی سیمو چې د ځدکونکو سازمان غړي وو هغه پکې وو. د وکیلانو له سازمان غړي په دغه احتجاجي ناشته کې شامل وو او د فاټ د فاټا سیاسي اتحاد مشران هم په دغه ناشته کې وو. هو لږه شیبه وړاندې هغه خلک چې وو کورونو ته واپس لړل. د هغې وینا وه چې سبا 12 ربیع الاول دی نو د دغه په درناوی باندې به هغوی سبا چې کوم نن احتجاجي ناشته نه کوي او د بلې ورځې نه به بیا احتجاجي ناشته پیل کوي تر هغې وخته پورې تر څو پورې د زده کوونکو دغه مشر چې کوم دی شوکت عزیز چې دی تر څو پورې را خوشي شوي نه. علاوه سور ورځې وړاندې
زلاند کدار ته وایي چارواکي سوای
تیر ورځ چې زمونږ د ډیپټی کمشنر سره خبرې شوې نو ډیپټی کمشنر دا ویل چې شوکت عزیز ما په دې باندې گرفتار کړی دی چې ځینې کسان دي هغې د خلاف شکایت کړی دی او هغې وایي چې دوی مونږ ته د مرګ دړکې راکوي په دې وجه دا کس مونږ گرفتار کړی دی خو په داسې صورت کې کله چې مونږ عام وینو نو هغه شکایت چې هغه ډیپټی کمشنر دفتر ته نه ځي هغه تاڼې ته ځي په تاڼه کې چې کوم دی نو یو کس شکایت کوي چې دا پلانکې کس مالا دړکې راکوي نو بیا د تاڼې هغه پولیس چې هغه د هغه خلاف کاروایی کوي او هغه په تاڼه کې د هغه تحقیق کېږي او د هغې نه پس بیا د هغه چالان کېږي او په یو خپل تر طریقه باندې هغه جیل ته لیږلی کېږي خو شوکت عزیز چې کوم دی نو ڈپٹی کمشنر خپل دفتر ته راغوښته او ڈپٹی کمشنر د دفتر نه هغه گرفتار شوی او د دفتر نه نیخ په نیغه جګم نو جیل ته بوتل دی خو چې کوم د قبایلیز د کوونکو د سازمان غړي دي یا نور هغه کسان چې څوک په احتجاجي درنه کې ناشتي هغه وی چې سورو دی وړاندې په پی سی هوټل کې د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې یو غونډه وه چې گورنر یې مشري کوله په هغې کې یو ملک تقریر کو خان مرجان او هغه د اف سی آر په حق کې خبرې وکړې او د قبایلي زده کوونکو د سازمان غړو د گو اف سی آر گو نارې ووهلې نو په دغې وجه باندې د شوکت عزیز گرفتار شوی دی چې د گورنر په موجودګۍ کې هغه د اف سی آر په ضد نارې والی دي او هغه پروګرام چې ونه هغه د هغې نه پس بیا ونه شو هغه کینسل شو هغه پروګرام د زده کوونکو په وجه باندې د دې چغو په وجه باندې پروګرام چې دی نو
او اوس شوکت عزیز په پېښور سنټرل جیل کې دی
نو مونږ ته چې کوم لکه د ډیپټی کمشنر د دفتر نه کوم اطلاع ده نو هغه وی چې هغه د سنټرل جیل کې دی نور مونږ د هغې په اړه باندې ډېر پخه خبره ځکه نه شو کولی چې د هغه کوم ملګري دي یا نور کوم مشران دي د فاټا سیاسي اتحاد یا د وکیلان چې کوم دي د فاټا هغې کوشش کړی دی چې د شوکت عزیز سره ملاقات وکړي خو د هغې سره لا تر اوسه پورې ملاقات نه دی شوی د هغې یوه وجه دا هم ده چې شوکت عزیز د جمعې په ورځ باندې مازیګر گرفتار شوی دی او سحر لا بیا چې کوم دینو چھٹی وا بیا سبا بیا در ربیع الاول چھٹی ده نو د ډیر ورځې کې نه چې پکې
را دي صحیح ډیر ډیر مننه زلان جی سبزی را سره او د پیښور او د شوکت عزیز د گرفتارۍ راپور ته شوی صورت حال باندې مونږ له تازه حال را کولو او د زلان جی سبزی په خبره چې هغه د فاټا د زده کوونکو حواله ورکړي د وکیلانو حواله ورکړي او د چارواکو حواله ورکړي چې د اف سی آر پر ضد باندې د شوکت عزیز له خولې نارو هغه د جیل د تمبو شاته کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د دغه سازمان نور ملګری د شوکت عزیز د گرفتارۍ په اړه باندې په احتجاج دي هغه اورو
خلاف خبرې کړې دي د اف سی آر خلاف گو اف سی آر ګونه را دې لګولې ده او تا پروګرام ډیسټرب کړی دی استاد مونږ بې عزتی کړې ده او زما سره اختیارات ما کوم خپل اختیارات 3 ایم پی او هغه انډر بزستا سو مطلب جیل تلې ګوما نو 4 بجې پورې سار کړو 4 بجې نه بعد سکل چوشه جیل ته ولي ګرو
د بنوم سمرینا خان وزیر د سات وزیرستان ایجنسی نه دمو تعلق ته او د پټا سټوډنټس اورګنایزیشن چې سیکریټری فیمل وینګ په توګه باندې چار کا نو چې ورته هم نه پولیټیکل ایجنټ پرېږدي ورته اف سی آر هم نه پرېږدي ال تام ډی سی نه پرېږدي ال تام 3 ایم پی او نه پرېږدي نو دا کبایلی آیا انسان نه دی کڅ شي احتجاج حق آیا مشته نشتا کیم چې د کی پی حکومت تای پرویز خټک صاحب د غیلون دی ډی سی صاحب چار کو نو د خپل دی ګو نواز ګو د غنه ریوهلی شو وی چې احتجاج د مش بنیادی حق ته نه چې مش دغه احتجاج حق استعمالوي نو مش جلی تا ویل لږی
زمان هم نثار مومن ده د فاټا سیاسي اتحاد مشرم صدرم چې زمون په قبایلی سیمه کې په اظهار باندې پابندی لا هغه د خپل اظهار په خور سیمه تر وړو دلته اظهار وک نو دی حکومت د هغه خلاف چې د تریم پیو لګولا هغه نن په جیل کې واچو زه دوی ته دا خبره کوم چې د دوی اتکړای به ختم شي زمونږ د قبایلو لاسونه به ختم نشي
ابراهیم سین اډوکیټ پاکستان مسلم لیگ نون فاټا لیرز پرزیدنت ایم جناب خو دلته چې رقم کس اوچت شوی دی دا خو سمپل یو ایلیګل کنفائنمنت حساب دی دلته سره ځنګل قانون نه یو کس اوچت کا بیا ایون تعقیب غانی دا پابندی مو لگا چې ملاقات تم سوک ما پرې دم
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو په دغه خبرو کې اوریدل چې په قبایلي سیمو کې د احتجاج او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو دغه حال دی. هر کال د دسمبر لسما په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. دغه ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی له قرارداد سره سل لمانځل کیږي چې پر ټولو هیوادونو د بشري حقوقو د درناوي غږ کوي. خو د پاکستان قبایلي سیمې اوسیدونکي فعالان، زده کوونکي او مشران وایي دوی له بنیادي بشري حقوقو محروم دي. دوی وای چې نه یوازې د اف سی آر قانون ورته امر ژوند ګران کړی، بلکې د عدالتي نظام نشټوالي په ګډون نورو یو شمیر ستونزو اغیزمن کړي دي. تفصیل د ملیحا امیرزاده په راپور کې.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي نظام داوړ وای چې د یو هیواد آئین د بشري حقونو تعین کوي او عملي کېدل یې د عدالتونو، پولیسو او نورو ادارو ذمہواری وي. خو له بده مرغه په فاټا کې داسې څه نشته.
پاکستان کے آگے ایکسٹینشن میں جو ایف سی آر لان دے چکم خلق جون کے روی پاغام پولیٹیکل ڈکٹیٹوریل آرڈر دے او اگین ہم خلق کو سرا دیر ظلم کی اپی کی جی کم دلتا ملی کی اپریشن اس کو لاغے تم آئینی حیثیت نو حاصل رائٹ ٹو لائف دے یا مجھے ساری شیلٹر دے کور دے تو آگے مرانے سونے پکے دے آگے خلق کو روزگار چکم دے تابنی ادی حقوق دے آگے پکے خراب شونا.
دا قبائلی سیمو وکیلان و اتحادی مشر اعجاز مومند وائی چھ دا پاکستان ریاست د قبایلی سیمو خواوشا 2 کروڑ خلکو ته د بشری حقوقو پاور کولو کې پاتې راغلي دي.
د 2 کالونو په قومي سمله کې چې کم قرارداد جمع شوی دی چې د پاکستان د آئین مطابق چې کم بشری حقوق دي، بنیادی حقوق دي، د قبایلو ته ورکړي. په 2 کالو کې هغه تر اوسه پورې دا فیصله ونه کړله د اجتماعي ذمہدارو په شکل کې بیا د اغزي خلک نیولې کیږي. دلته کې ظلم مونږ ګورو هغه د خپل حد نه تجاوز کړی دی. کوم دا بین المللي ورځ د بشری حقوقو دا پاکستان په کوم شکل سره مناوي.
په پیښور کې د سیاسي علومو استاذه نورین نصیر چې د قبایلي سیمو اصلاحات مبارزه ده وایي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي نظام نشته چې خلکو ته انصاف او حقونه ورکړي.
قبایلی علاقہ چې تاسو ګورې انډیو پولیټیکل ایجنټ ناس دی، هغه هم جج دی، هم ایگزیکیوټیو دی، هغه هم وکیل دی، هغه هم دلیل دی. سرکاري جرګې والا میکانیزم جوړ کړی دی چې هغه په دې بیسک رائټس یا په هیومن رائټس معیار باندې هغه جرګه نه پوره کړي. فاټه کې ټوله جګړه د فرنټیر کرایم ریګولیشن او جرګه او په رواج ده. هلته خلکو دا ډیماند دی، هغه دا وایي چې کوم د انساني حقوق دي هغه هلته نشته. موږ نه کوچ
د قبایلی سیمې د پارلمان غړي ساجد حسین توری وای حکومت وفاټا اصلاحات او د هغه ځای اوسیدونکو ته په بنیادی حقونو ورکولو کې دلچسپي لري. نوموړي هیله ښایي چې د روان کال تر ختمې دوه مخکې به د فاټا اصلاحاتو نتیجه اعلان شي.
کوم ریفارم درولو په فاټا کې اړتیا موږ ټول نه اول حکومت مو بنیادی حقوق یې هغه سره سره موږ دائم تلوارې ته پکار دارې حکومت هیومن رائټس حکومت لا یې دا پکار دا ټول نه مخکې فاټا ته ایکسټینډ شي. پارلمنټ کې بس ور باندې وشو، بس سینټ ته لاړو، پوسټ چلو. امید ده دا روانې هفتې کې به دا لاړ شي کیبینټ ته. خو دا دومره لینتی پروسس حکومت نه دا د دې وجې نه وکړو چې نواز شریف دا سوچ فکر وکړو چې څومره سیاسي مشران دي هغه بیس کې سم موخ او ټول دینه خبر هم چې موږ فاټا په چی پی کې زم کوو او فاټا ته موږ مطلب نه بنیادی حقوق ورکوو.
د کارپوهانو او فعالانو په خبره تر سوچ قبایلی سیمو ته د ازادۍ اظهار او بنیادی بشري حقوقونه ورنکړل شي تر هغه په فاټا کې ترقی نشي کېدی. خو د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د آئینی اصلاحاتو او راتلونکي حیثیت په اړه بحثونه روان دي.
اوریدونکو دا خو حالو په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو، خو سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو د ډلو مشران په بلوچستان کې هم د بشري حقوقو پر ضد د عملیاتو خبره کوي. دوی وایي حکومت دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره تر اوسه عملي ګامونه نه دي پورته کړي چې لامل یې په ولس کې د محرومۍ احساس نور زیات شوی دی. دا خبره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې تیر ورځ په کوټه کې په جوړه شوې یوه غونډه کې شوې ده. دغه غونډه ته زموږ همکار ایوب ترین هم ورغلی و. دا حال یې درته راغونډ کړی.
د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تر اهتمام لاندې په کوټه کې یو غونډه ته وینا کوونکو وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې وکشنوي صوبو ته بیا په خاص توګه د بلوچستان و خلکو ته پر خپلو شتمنیو باندې حق نه دی ورکول سوی او چې کم خلک دا غوښتلو خبره کوي نو واغه ته د غداري لقب ورکول کیږي. په دې ترڅ کې نامتو قانوندان اغا اشرف شاه ایډوکیټ و مشال ریډیو ته نور حال څه داسې بیان کړی.
پاکستان کې دا ټیم د هیومن رائټس وایلیشن په حواله باندې ډېر بدترین حالات خصوصا په بلوچستان کې اور په ټول پاکستان کې، بلکې موږ دا وینا کوو چې په سندھ کې هم دغه حالات دي، په شمول کراچی اور پکی پیکی کی مسلی سے تعالی تل ال دل چھ پلکو کسان دو میاشت پدری میاشت کی دا کل علاقو سرو اس طرح سور کورنے قرآن سو دغرنگ بلوچستان کی پا آواران اور پا کولو اور پا دا دیر بکتی سو علاقے خلق تقریباً دیر خلق دا جائے یا خونو دا چھم نو زائیو تطلی دی دی چھل نہ ترکیس تا نہ دوی دماشی ما مسلو سا دوی پریشانی آنی دی اور دویم دا دی چھ دیر خلق چھ دی دا چھم جوانان خصوصاً طالب علمان چھ دی دا چھم غیب دی
پر دے محال دا وائس پار بلوچ مسنگ پرسن مشر نصر اللہ بلوچ تورو لگوی چھ دا عسکری ادارو للوری لاؤ سم د سیاسی کارکونکو د لادرک کولو لړۍ روانه ده
بلوچستان کې مطلب اداروں لاسو انسانی حقوق سنگین خلاف ورزی را روان دے دلتا تقریبا بلوچ پولیٹیکل ورکرز مسنگ عمل جاری دے ماورائے عدالت قتل ہم جاری دے دا وائس فار بلوچ مسنگ پرسن پروٹیسٹ را روان دے دا باوجود ہم نہ گورنمنٹ دا کے مخلص دے 3750 مسنگ پرسن کیس رجسٹر دے دا علاوہ 1250 کسان مطلب ڈیڈ باڈیز ریکور ہو سولے دے
پر دے محال دا بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری په خپل پیغام کې ویلی دی چې په کومه ټولنه کې انصاف نه وي نو هلته د بشري حقوقو تحفظ یقیني نسی کېدلای ځکه چې د ټولنیزو ستونزو یو لوی حالت د بشري حقوقو څخه سرغړونه هم ده خو د بلوچستان حکومت د بشري حقوقو د یقیني کولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
دا مشال ریډیو دا اور دن کو تیر مقام پہ خبر کی دا پولیسو دا ترہگرہ زد دا اداری یو چاروا کے ڈی ایس پی ریاض الاسلام دا وسلہ والو پہ ڈزو وجل شوے دے دا پولیسو پہ وینا پیخ کی دا وجہ دے شوی ڈی ایس پی زوی ہم جو بل لے دا زلان یوسف زینہ نور تفصیل ورو
د پیښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې په ډی ایس پی باندې ناسرګند وسلوالو د چرسده روډ په مدینه کالونۍ کې د ماخام د لمونځ په وخت ډزې وکړې نموڑی دا هم اویل چې په پیخه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي د پیښور د لیډر ډینګ هسپتال د انتظامی په وینا ریاض الاسلام هسپتال ته لرا رسول وړاندې ساور کړی و د ډی ایس پی د وجنې ذمہ داری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی او د تحریک طالبان پاکستان جمعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان رسنیو ته په لیګلی شوی جلا جلا ایمیلونو یا برېښنالیک کې منلې ده د نومبر 25 نیټه د پیښور پرنګ روډ باندې د سیټي پېټرولینګ یا د ګرځند پولیس په ګاډي د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو اسیسټنټ سب انسپکټر مړ او دوه نور پولیس والا جوبل شي وو زلانی سبزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو
تاس مشال ریڈیو تا وگئی دا قبائلی سیمو پا شمول خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو پا زینو برخو کی بارانونو پا غرنو غور شوی دی او دا موسمیات و محکمه پا وینا چی دا بارانونو دا لڑای بنن ختم شی خو یا سور دی ورشتو دا ملک پا زینو برخو کی دا نور بارانونو امکان ده تفصیل احمد لانا
د موسمیاتو محکمې چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې ورځې راهسې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په ځینو برخو کې بارانونه او په غرونو واورې شوې دي چې له وجې نه صرف یخنۍ زیاته شوې ده بلکې په یادو سیمو کې سوکړه هم ختمه شوې ده د نوموړي وینا وه چې په یادو سیمو کې به د بارانونو دا لړۍ نن د اتوار په ورځ ختمه شي
او دا نن پورې دې نه پس بادام ختم شي ټرایبل ایریا کې خاص کر ممن با جوړ ور سره کورما دې جنو کې باران شوه دې خو لګ لګ شوه دې ډیر باران نه دې چترال او دا با جوړ نادرن کم پرونه چی په هغه معنی ووري شوی دې چون کې دومره زیات باران نو ډیر زیات ایکسپیکټیشن نشته چې ډیر ور خوشي ملک باقی سي چې هغه کې با باران نه
د محمد ریاض په وینا چې روانه میاش کې با په ملک کې د معمول نه کم بارانونه کیږي او په راتلونکي څو ورځو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په ځینو نورو برخو کې د لږ باران کېدو امکان دی. مشال ریډیو چې کله د کرکلي کارپو فضل مولانا تپوس وکړو چې د بارانونه د فصلونو او میوو لپاره څومره ګټور دي نو نوموړی وایي
دلته کې د غنمو د کرکروندي سیزن واغه تقریبا په تیرو دی او خلکو په وچه ځمکه باندې غنم کرلی وو نو د هغه غنمو د پاره او د ربی د فصلونو لپاره دا باران کافی بهتر اثر لري. الان چې باران ډېر شوی نه دی خو بیا هم لکه کوم ځای چې غنم کرلی شوي دي په وچو ځمکو باندې د هغه ځای زمیندارو لپاره دا خوشحالۍ خبره چې کم از کم غنم به راوټوکېږي. نو غنم چې یو ځل راوټوکېږي نو بیا کافی وخت پورې که دې ته اوبه میلاو نه شي نو بیا هم لویږي.
د تیرو څو میاشتو راهسې د بارانونو نه کېدو له وجې په میدانی علاقو کې لړه زیاته وه. د موسمیاتو محکمې په وینا چې د بارانونو له وجې په خیبر پختونخوا کې تر څه حده لړه کمه شوه خو په پنجاب او سند صوبو کې به دا سلسله همدا شان وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګل دورځي
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټد پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا صوبې په اپټ آباد سیمه کې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه ولویده چې د بهرنیانو د پاکستان د یو پخوانی سندرغاړي او سنی نات خان جنید جمشید ګډون پکې اته څلوېښت کسان مړه شوي. دا په پاکستان کې د الوتکو د لویدنې لومړۍ پیښه نه ده. دا چې نورې څومره الوتکې لویدلې دي نو د طبي شفق په راپورټ کې
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په 1940 میلادي کال کې د هیواد تر جوړېدو وروسته تر دې دمه د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت 14 الوتکې په هیواد کې دننه بهر لیدلې چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق او یو افغان وزیر په ګډون پکې سلګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د دې هیواد د نړیوال هوایي شرکت پی آی او بوئنګ 100 الوتکه د 1950 میلادي کال د مئی په 14 مصر ته د خپل لومړني پرواز پر مهال ولویده چې ټول 143 مسافر پکې مړه شو. تر دې وروسته د 1900 میلادي کال په اگست کې هم دغه شرکت یو فوکر الوتکه د اسلام آباد له هوایي ډګر تر پورته کېدو وروسته نسکوره شوه چې 10 کسان پکې وژل شو. په اسلام آباد کې تر دغه پیښې دوه کال وروسته په 1902 میلادي کال په همدې دسمبر میاشت کې د پی آی او اف ویشت او فوکر الوتکه همدې ښار ته نږدې په راولپنډۍ کې ولویده چې لږ تر لږه 26 کسان پکې مړه شوه. تر دې وروسته د 1909 میلادي کال په نومبر میاشت کې د پی آی او بوئنګ 100 الوتکه چې د سعودي له جدې ښار څخه حاجیان پاکستان ته لېږدول تر پرواز وروسته سقوط وکړ او یو سر شپږ 50 کسان پکې مړه شو. په 1908 میلادي کال کې هم د پی آی او فوکر الوتکه په پېښور کې د ناستې پر مهال لویدلې وه چې 14 کسان پکې مړه شوي ول. خو د دې هیواد په تاریخ کې د الوتکې د لویدنې تر ټولو خونړۍ پېښه د 1938 میلادي کال د اګست پر 18 نېټه هغه وخت رامنځته شوه چې د هیواد د پوځ امریکایي C-130 الوتکه د پنجاب په بهاولپور کې تباه شوه چې دغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په ګډون پکې د پوځ ډېر جګپوړي افسران او په دغه هیواد کې د امریکا سفیر هم وژل شو. تر دې وروسته په 1909 میلادي کال په اګست کې د پی آی او فوکر الوتکه چې 450 کسان پکې ناست ول په ګلګت بلتستان کې نادرکه شوه چې تر دې د میلا درک نه دی لګېدلې. همداشان د 1909 میلادي کال په سپتمبر کې یو ځل بیا دغه شرکت یو مسافر وړونکي ایربس الوتکه د نیپال په کټمنډو ښار کې ولویده چې 168 کسان پکې مړه شوه. تر دې وروسته د 2003 میلادي کال په فبروري کې د خیبر پختونخوا په کوهاټي سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک یو فوکر الوتکه ولویده چې دغه مهال د هوایي ځواک مشر مصطفی علي میر او دغه میرمن په ګډون پکې 45 کسان مړه شوه. په کوهاټ کې تر دغه پیښې یوازې 4 ورځې وروسته په کراچۍ کې د پی آی او چارټر الوتکه ولویده چې د افغانستان د مدنیاتو د وزیر جمعه محمد محمدي او 4 نور افغان چارواکو په ګډون پکې یو چینایي او دوه پاکستانیانو وژل شو. تر دې وروسته په 2006 میلادي کال کې هم لاهور ته نږدې د پی آی او فوکر الوتکې سقوط وکړ چې 140 کسان پکې مړه شو. د 2010 میلادي کال په جولای کې د پاکستان د ایربلو شخصي هوایي شرکت یو ایربس الوتکه د اسلام آباد په مارګلا غرونو کې ولویده چې 152 کسان پکې مړه شو. تر دې وروسته د همدې کال د نومبر په پنځمه په کراچۍ کې یوې چارټر الوتکې سقوط وکړ چې د بهرنیانو په ګډون پکې یویشتمه او د همدې میاشت په اتویشتمه په همدې ښار کې یوې بار وړونکې الوتکې ته پرواز وروسته اور واخیست چې دولس کسان پکې مړه شوه. د چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بټ آباد کې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې تر لویدنې مخکې د 2015 میلادي کال په مئی میاشت کې د هیواد د ګلګت بلتستان په نلتر غرنۍ سیمه کې د پوځ یوې هلیکوپټر سقوط کړی و چې په پاکستان کې د ناروې، فلپاین، انډونیزیا او ملیشیا د سفیرانو په ګډون پکې اته کسان مړه شوي وو. په عین حال کې د 2012 میلادي کال د اپریل په شلمه نیټه د بوجا ایرلاین په نامه د پاکستان د یو شخصي هوایي شرکت ایربس الوتکه د خپل لومړني پرواز پر مهال چې له کراچۍ کړی و د اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې نسکوره شوه او 130 کسان پکې مړه شوه.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه.
نن د قبایلی سیمو ستکونکو سازمان د مشر شوکت عزیز ته گرفتاری سید د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په دغه موقعه د قبایلی سیمو ستکونکو سازمان مرستیال مشر محمد ادریس مشال ریډیو تویل د اف سی آر قانون ختمول لپاره تحریک چلوونکي او تر درې ایم پی او قانون لاندې نیول شوي شوکت عزیز ته زر تر زره خوشي کړل شي. الته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای شوکت عزیز د جمعې پر استفاټه اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته د لانجې جوړولو پسته ونیول شو. په پیښور کې وسلوالو رتراګرۍ سید د پولیسو څانګې ډی ایس پی ریاض السلام خان وشلې دی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلو منلې ده. نن د شبقدر په ډنډو پل سیمه کې د سړک غاړې چاودنه شوې ده چې پکې د ملیشیا ځواکونو یو غړی زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې په عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې د شفق دوه عملیات د افغانستان په دولسو ولایتونو کې پیل شوي. افغان ځواکونه پکې مهمې لاسته راوړنې لري. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر چارواکي وایي نن په قاهره کې د کاپټیک مسیحانو له یوې کلیسا سره نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او پنځه دېرش نور زخمیان دي. د ترکیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په استنبول کې د فوټبال میدان بهر په دوو چاودنو کې اته دېرش کسان وژل شوي دي، یو سل شپږ شپېته زخمیان دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو دا چاودنې غندلې دي. د شام فعالان وایي د روسیې هوایي بریدونو نن اسلامي دولت وسلواله ډله د پالمیرا له مرکزه وتلو ته اړ کړې ده. د شام بشري حقونو لندن میشته اداره وایي پر ناوخته تر بمباري وروسته وسلوال دا مهال د مرکزي ښار په شاوخوا کې جنګیږي.
د انیس اجمل نمو د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپاڼه خپلې ادارې کلی کې کس هم د پانا مالکس په معاملې باندې په هیدل ساسان کار نه دی او دا دومره کړکېچن دی چې په قانوني ماهرینو یې هم سر وګرځوو. نو بل طرف ته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې بیا د اورېدنې فیصله کړې. د ادارې په وینا د پانا مالکس په معاملې باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي ګوندونو په عدالت کې مقدمه روانه ده او یو وخت د تورونو لګونکو سره د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد مل ثبوتونه نشته. نو بل پلو د نواز شریف د بچو سره د ځان د پاکول هم پوره دستاویزات نشته چې له کبله عدالت د دې مقدمې بیا د سره د اورېدنې فیصله وکړه چې دواړه ډلې داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې عدالت کومه فیصله ته ورسي. ادریه اخر کې لیکي د ملک د وړاندې نه د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی. نو په کار ده چې اوس که عدالت وي او که د کوم کمیشن فیصله وي چې هغه بغیر د کومې تفسیرې نه قبول کړی شي او هم په دې کې به د عدالت احترام وي او جمهوریت تبتری هم ګټا ورسی. د دې ترڅنګ نیبات ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې په درغلیو یا کرپشن باندې لیکلې او وایي چې پروند درغلیو د مخنیوي نړیوال ورس په موقع د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي چې د پاکستان ټول ادارې باید بې لکم توپیرا د درغلی د خاتمې لپاره کار وکړي ځکه چې تر څو په دې ملک کې کرپشن یا درغلی نوې ختم شوي تر هغه دا ملک په سم ډول پرمختګ نشي کولای. ادارې وړاندې لیکي لدې سربیره د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارٹی مشران هم د درغلی د خاتمی خبره کوي او د دې پر ضد د تحریک چلولو فیصله کړي. خو د ملک د سلامتی او جمهوریت د ودی لپاره ضروری ده چې موږ ټول په خپل گریوانونو کې وګورو او هر تن هر اداره خپل احتساب وکړي او د خپل عینی حدود دننه کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وای باید افغان ټولنه د خپلو هغو کسانو مرسته وکړي چې تشدد او جنگونو ځپلي دي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي سپینې ماڼۍ کانګرس ته ویلي چې د افغان جنگ او د اسلامي دولت خلاف د جګړې لپاره لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت په افغانانو غږ کړی چې باید په خپل هیواد کې د تشدد او نامنیو له وجې د متاثرو ښځو، ماشومانو او سړو سره مرستې وکړي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د تیر زیارت په ورځ د یوناما په مرسته په کابل کې په جوړه شوې یوې غونډه کې د بشري حقوقو فعالینو وویل نامنیو د دوی کار هم متاثر کړی دی. دا غونډه په داسې وخت شوې ده چې ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف شپاړس ورځنی کمپین پرون د خالی په ورځ سرته ورسېد. په افغانستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې د جګړو، کورنۍ تشدد او نورو ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند متاثره کړی دی. په دغه وخت یوناما چارواکو وویل دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالینو کار ته درنښت لري او دوی په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو کلکه څارنه اهم کوي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د روانې میاشتې په پیل کې سپینې ماڼۍ امریکایي کانګرس ته وویل دوی د افغانستان د روانې جګړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف اضافي 1.6 اربو ډالرو ته ضرورت لري. هم په دغه وخت امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وویل باید کانګرس دغه خبره ومني او د دغو پیسو منظوري ورکړي ځکه چې دا د دوی د قومي امنیت لپاره هم ضروري ده. د دغو اضافي پیسو سره به په 2010 کال کې په دغو دواړو جګړو 15.3 ارب ډالر اولګي. مجله د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ په اړه وایي په افغانستان کې په دوو ولایتونو کې داعش موجودیت لري او دا شان د دغه هیواد په اوو نورو ولایتونو کې القاعده فعال ده. بلخوا د افیمو پیداوار 3.5% ته رسیدلی دی او سناس 2 لک افغانان په دې وروستیو کې په خپل هیواد کې د یو ځای نه بل ځای ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ډیپلوماټ مجله لیکي په داسې حالاتو کې دا نور هم زیاته ضروري ده چې د افغانستان د سولې عمل ته زیات پام وکړل شي ځکه چې د روانو حالاتو یوازینی لاره سوله ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، ستاسو پام یو بل نړیوال موضوع ته راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی په حلب کې په خلکو بمباری جنگی جرم ګڼل کېدای شي. جان کیری پرون په پیرس کې یوې غونډې ته چې د شام په اړه جوړه شوې وه وویل روس او ایران باید د حلب په ښار کې د شام د دولتي ځواکونو له لوري د بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. اخوا د روس د دفاع وزارت ویلي له حلب ښار د خلکو د وتلو لپاره د شامي پوځیانو خپل عملیات پرون بند کړي وو. سفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا بمباری د جنگي جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. کغلی کیری وویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک چې وي باید د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم وړاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. د ډسمبر 15 د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حملې وکړې. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپږ کړکېچ یوازې په ډیپلوماتیکو حل لارو ممکن وباله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکن ده چې جګړه د سوریې کړکېچ ختم کړي. د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حملې پیل کړي او تر اوسه یې د ختیځو برخو 50% خاوره بیرته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریې دولتي ځواکونو د ډسمبر 15 خپلې حملې بندې کړي کړي څو ملکیان له ښاره ووځي. د سوریې دولتي پوځیانو حمله بندي کړي چې ملکیان وکولی شي له ښاره ووځي. کله چې ملکیان له ښاره ووتل، د سوریې ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شا تمبول کیږي یا به له منځه وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړمه ورځ نږدې 5000 ملکیان په دې توانېدلي چې د حلب له ښاره ووځي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي پرون جګړه نه وه درېدلې او لا هم سختې حملې روانې وې. په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې، د رسمي شمېرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې وردو افغانستان ته. په سرخار کابل کې د افغانستان د مشرانو جرګې په دغه هیواد کې د روس سفیر الکساندرو توتنسکی راغوښتی دی او په دې اړه ترنه پوښتنې او ګرویژنې کوي چې آیا روس خو د طالبانو سره کومې اړیکې نه لري. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې په افغانستان کې د روسیې سفیر ور وغوښت چې له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او ګډو ګټو په اړه وضاحت ورکړي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتیسکی د شنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون په ناسته کې په ټینګار سره وویل چې د داعش د ډلې ځپل غواړي او دا په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د ګډو ګټو او یا د طالبانو د تمویلولو او تجهیزولو معنا نه لري.
له طالبانو سره زموږ د اړیکو هدف په افغانستان کې د روسیې اتباع او خوندیتوب او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول دي. د افغانستان لپاره نظامي حل لاره نشته.
له هغې وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د انادولو په نامه له یوې ترکي ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال ویلي وو چې روسیه په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره ګډې ګټې لري، په افغانستان کې یې یو لړ غبرګونونه راوپارول. بلخوا په افغانستان کې د غوث ماتړ د ځواکونو عمومي قماندان له طالبانو سره د ایران او روسیې له نږدېوالي افغانستان ته خبر ورکړی و. له دغو اندېښنو وروسته افغانستان په دې برخه کې له روسیې څخه د وضاحت غوښتونکی شو. د مشرانو جرګې په اندېښنو سربیره د ولسي جرګې یو غړی ذکریا سودا د طالبانو له یوې ډلې سره د روسیې اړیکې لرل د افغانستان پر وړاندې د تروریستي هڅو نښه ګڼي.
له طالبانو سره د روسیې اړیکې څو پایلې لرلی شي؟ یوه دا چې د افغانستان له خبرتیا پرته له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیول چې روسیه له داعش څخه اندېښنه لري، بله دا چې د طالبانو له یوې ډلې سره د روسیې اړیکې دا ښیي چې روسیې افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په توګه نه دي لیدلی.
همدارنګه د ولسي جرګې ځینې نور غړي بیا وایي دا چې روسیه له طالبانو سره اړیکې لري او تمویلوي یې دا بل اندېښنه ده چې افغانستان به د سیمې او له سیمې څخه بهر د ځینو هیوادونو ترمنځ د جنګ په میدان واړوي. خو په افغانستان کې د روسیې سفیر د مشرانو جرګې په کمیسیون کې تاکید وکړ چې هیواد په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هڅې کوي او غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې پروسې ته وهڅوي.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي ورځپاڼه دی هیل لیکي د افغانستان د روانې جګړې حل یوازې د وسلوالو ډلو خلاف پوځي عملیات نه دي، باید د دغه هیواد د یوې تلپاتې سولې لپاره د خبرو په لاره هم کار وشي. امریکا باید د افغان حکومت سره په دې زیات کار وکړي چې څنګه د افغان جنگ نه ته د پای ټکی کیږدي او د خبرو د لارې هواره کړي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
په هل ورځپاڼه کې لیکواله مرزیا فراز لیکي په افغانستان کې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال لا هم د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. د افغانستان په خراسان ولایت کې اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش موجودیت لري. دغه ډله په خراسان کې فعال ده او د دغه ځای د افغانستان په نورو سیمو کې هم بدامني خوروي. د هل ورځپاڼه لیکي د وسلوالو په یو شمېر سیمو کې فعالېدل او یو ځل بیا ځینې سیمې نیول امریکایي عسکر بیرته د جنگ میدان ته راوستلي دي. په امریکا کې د ډانلډ ټرمپ د راتګ سره به که یو خوا په امریکایي پالیسیو کې ممکنه بدلونونه راشي، نو بل خوا باید امریکایي او افغان چارواکي دې ته هم پام وکړي چې د داسې اوږدو جګړو حل د جنگ او وسلې د لارې نشي کېدی. باید د دې لپاره د مذاکراتو او خبرو لاره غوره شي او د روانې جګړې د حل لپاره زیات کار په خبرو وشي. ورځپاڼه لیکي د موجوده امریکایي پالیسۍ تر مخه امریکا په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش ډلې خلاف په هوایي بریدونو کې برخه اخلي. دي د افغان حکومت سره د سرکاري ودانیو په حفاظت او خوندي ساتلو کې مهم رول لوبوي، خو دغه پالیسي بیا د افغانستان د جګړې د یو دوامدار حل په لټولو کې سما نه ښکاري. موجوده پالیسي باید پر دې زیات کار وکړي چې څنګه په دغه هیواد کې د امنیت ته پر ځای کولو لپاره په نورو لارو کار وکړي، او تر ټولو مهمه دا چې څنګه طالبان د خبرو میز ته راولي، سولې ته یې آماده کړي، او د دغه هیواد په بیا ودانۍ او بیا رغونې په کارونو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د اهمیت نه انکار نشي کېدی، خو د افغانستان غوندې حالاتو چېرته چې په کلونو کلونو د وسلوالو خلاف جګړه او عملیات روان دي او نړیوال اسکر هم په دغه هیواد کې موجود دي، نو باید د یوې تلپاتې سولې لپاره په نورو لارو هم کار وشي. د افغانستان تر واک لاندې د سولې یو داسې عمل د دغه هیواد د مسلې حل کېدای شي چې پکې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې موجودې وي، او د ټولو نظر او رایې ته یو شان اهمیت ورکول افغان ولس په کلونو اوږدې جګړې نه بهر راوستلی شي. ورځپاڼه لیکي د سولې په عمل کې د پاکستان رول هم باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه چې دغه هیواد په وسلوالو ډلو کنټرول لري. پاکستان هم باید د حقانی او هغو ټولو وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي چې د دغه هیواد په خاوره موجود دي او له دغه ځایه په افغانستان کې بدامنی خوروي. امریکا باید د دې هر څه لپاره په پاکستان فشار واچوي چې څنګه به د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل پوره رول لوبوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د مایوبینو په اړه باندې هغوی ته چې کوم مایوبین دي په افغانستان کې، هغوی ته د دغه هیواد او د دغه ولایت د چارواکو لخوا د ځمکو کاغذونه ورکړل شوي دي. په هغې اړه باندې باز محمد حمید دا راپور برابر کړی.
کابل لس کال وړاندې د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ قاسم آباد خارګوټو کې معلولینو ته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شوې وه چې سندونه یې له معلولینو سره دي، خو کورونه پرې نورو خلکو جوړ کړي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپنا لپاره دې ورته خپلې نمرې ورکړل شي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم محمد حسن خدرخیل دی، قاسم آباد نمرې د زموږ چور شو، سر شهید ډاک چور شو، د معلولینو قوالی لاس کې چا ورته ونه خوده، نه والی صاحب، نه زموږ د دولتي رئیس صاحب، نه زموږ د ټولنې مسؤول.
د افغانستان د معلولینو د سرتاسري شورا مشر مسعود صافی هم وایي چې د اوږدو کلونو په تیرېدو سره هم حکومت په دې ونه توانېدو چې د غاصبینو له منګولو د معلولینو نمرې خلاصې کړي.
څو کاله مخکې دوی د سندونه ورکړل شوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې هغه د غاصبینو سره دي. حکومت په دې نه توانېدلی چې د غاصبینو له منګولو څخه نوموړي نمرې خلاصې کړي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد هم دا مني چې د معلولینو د کورونو نمرې غصب شوي، خو زیاتوي چې معلولینو ته یې د حصار شاهي په خارګوټي کې د متبادلو نمرو د ورک ولو کار پیل کړی دی.
قاسم آباد په خارګوټي کې 1300 نمرې د شهیدانو ورثه او معلولین ته جدا شوې او ځینو ورته توزیع شوې دي. ولې متاسفانه د قاسم آباد خارګوټي د غصب تر تهدید لاندې راغې، یوازې د معلولین نه نورو اقشارو چې هغې د کې نمرې اخیستې وې او ځینو ورکول شوي وو، د هغوی نمرو تر تهدید لاندې راغې. معلولین فعلا هم هغه سند په لاس لري. دغه وروستۍ پرېکړې پر بنا باندې یو څه اندازه نمرې هلته په یو ساحه کې ورته مشخص شوې، تر 300 شاوخوا به وي.
معلولین وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې له حکومت نه د خپلو کورونو لپاره د ورکړل شوو نمرو غوښتنه کوي، خو لا هم حکومت پر دې نه دی توانېدلی چې له غاصبینو څخه د معلولینو حق واخلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته خوږی دی نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د پنجاب سوبې له علاوه د نورو سوبو د احساسي محرومۍ په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د پښتنو د یوازیتوب او یا د پردیتوب احساس په اړه لیکلي چې د دې درې وجوهات دي او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د لیکنې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
د نیشن ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې موجوده سیاسي کړکیچن حالاتو له وجې د ولسی حکومت او فوج ترمنځ په پالیسۍ جوړولو او د وسایلو په ویش لانجې راپورته شوې دي. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د سیاسي جنجالونو له وجې فوج ته دا په موقع په لاس ورغلی چې خپل اختیارات لا نور پراخ کړي. ورځپاڼې لیکي په فوج او ولسی حکومت کې د چارواکو زیاته ونډه د پنجاب سوبې ده چې له وجې د هیواد نورو قومونو کې احساس محرومۍ زیاتې شوې دي. د نیشن ورځپاڼې په دې کې د پښتنو د پردیتوب احساس په اړه لیکلي چې د دې درې وجوهات دي. لومړی د پاکستان فوج لخوا د افغانستان په اړه پالیسي ده. د پاکستان فوج د طالبانو په نامه د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ډپت یعنی ژورې ستراتیژي پالیسي عملي کوي. د افغانستان په اړه د ناسمو پالیسیو له وجې په میلیونو افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي خو اوس یې ډېر په ناسمه طریقه له هغه هیوادو باسي. ورځپاڼې په دې اړه د افغان میرمنې شربت ګلی مثال ورکړي چې په ټوله نړۍ کې مشهوره وه او د پاکستان حکومت ورسره ښه چلند ونه کړ. ورځپاڼې د پښتنو د پردیتوب د احساس دویمه وجه د قبایلي سیمو حالات بللې دي چې د پاکستان د افغان پالیسۍ سره تړاو لري. په هغه سیمو کې د پخواني برتانوي راج قوانین تر اوسه پورې عملي دي او قبایل له خپل حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي. که څه هم قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو وړاندیز شوي چې له دې نه دا خبره واضحه کیږي چې پاکستان تر سو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي تر هغه به د قبایلي سیمو حالات د پخوا پشان وي. نیشن ورځپاڼې د پښتنو د پردیتوب احساس دریمه وجه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د پښتنو معاشي بېوزلي ګرځولې ده. په هغه صوبو کې د سرکاري شمیرو تر مخه غربت زیات دی. په دې کې دوه مهم مثالونه خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی خالص ګټه نه ورکول او د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې هغه صوبه بې برخې ساتل شوې ده. ورځپاڼې کې دا هغه ژورې او غلطي کرښې دي چې له وجې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي خو واکمن اشرفیه د واک پر ځای ساتلو لوبو کې بوختي. په دې حالاتو کې ځوان کول روایتي پالیسۍ ردولی شي او داسې غوښتنې به وکړي چې ریاست به ولړزوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د قبایلی سیمو په اړه یو بل موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې اف ډی ای چارواکي وای د پاکستان حکومت په فاټا کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو د یوې مرحلې لپاره د شوخوا 200 میلیون روپو منځوري ورکړي چې تر مخه شوخوا 30000 کسانو ته روزنه ورکړل شوی او په سلګونو ځوانانو ته اوس هم روزنه ورکول کیږي. خو بیا په قبایلی سیمو کې د تعلیمي چارو پوهان د حکومت دارا داوی ردوی وای که حکومت پر اختیار هم په دومره ډیر شمیر کې ځوانانو ته روزنه ورکړې وي نو تر اوسه د فاټا ډیر ستونزې به حواله شوې وي. تفصیل انیسا جمن.
د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې اف ډی ای چارواکي وای د پاکستان حکومت په فاټا کې د تکنیکی او مسلکي زده کړو د پروژو تر لاندې په تیرو سلورو کالونو کې شاوخوا 30000 الکانو جنکو ته روزنه ورکړې ده. د دې ادارې د تعلیمي پروګرامونو مشر توفیل خلیل وای په قبایلی سیمو کې تر اف ډی ای تربیتي پروژې لاندې اوس هم د شاوخوا 6500 جینکو او 30000 الکانو ته روزنه ورکول دوام لري.
تقریبا 102 وومن سکل سنټرز چې کوم دي هغه استابلیش شوي دي. تقریبا 16 پی سی 1 هغه منظور دي. د هغه د لاندې دا ټریننګ روان دي او یو پی سی 1 ځان ته کوست چې دی
تو فیل خلیل زیاتوی چې دا مهال په باجوړ اف آر کوهاټ او صدا کې هم د ښځو لپاره د نورو روزنیزو مرکزونو ودانې جوړې شوې دي او ډېر زر به فعال شي. بلخوا د مومند ایجنټس ته استادانو اتحادی مشر سید محمد مومند وایي دوی د حکومت هغه اداوی نه مني چې ګنې د وروستیو څلورو کالونو کې به د فاټا شاوخوا 30000 کسانو ته تکنیکی او مسلکي روزنه ورکړي وي.
کاغذی آزاد شمار خوار تمہارا خالق ورک ہو لیسی البتہ کبھی بے بھی سینٹر کلاؤ کڑی نے بیاب منگا تو چاہیے لیے کہ بھائی دادا سا سینٹر کلاؤ دی پاپا ہے کہ دا قسمت کے جب تعلیم لکھانوں کی نہ کوتا ہو پیسے ہو جائے دا دیر کم امکان ہے کہ تمہارا
الته د خبر جنسه د استکمون کو تنظیم غړي عثمان شاه وای د پاکستان حکومت وړاندې هم د تعلیم لپاره د ډیرو منصوبو اعلان کړی دی خو هغه په سمه توګه عملی کړی نه دی
لکه یو کروڑ ته منظور شي هغه چې فاټا لرسي نو هغه زرونو له خبره رسېدلې وي یو کس مسؤل فاټا لنشته نو حکومت په نیمه لیول باندې بالکل توجه نه ورکوي د دې مین ریکاورډ ایف سی آر دی چې سی آر ختم شي او ایم پی ګان شي مینې ګان شي اور سینیٹران شي مدا ته تر نظمن شي نو هغه نه بعد به موږ د کمی مسلې چې دا بیا ان شاء الله حل کېدل وي
د فاټا سیکریټریټ د اقتصادي څنګه یو پخانی چارواکي او د کوهات اډیشنل ډیپټي کمشنر جنید خان وای چې د وفاقي حکومت لخوا هر درې میاشتې پس د فاټا انتظامی چارو دفتر ته پیسې ورکول کیږي چې اکثر لزند سره مخ شي
فاټا سکل ڈیولپمنٹ باندې ٹریننگز کوي پاکستان کې چې کوم دا سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز دي یا دا ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسټیټیوټس دي هغه سره دی میمورنډم اف انډرسټینډینګ او حق ال تبې دي لړ شي ول فاټا یو چې دې هغه ته د دې شي ډیر زیات ضرورت پدې هم دي هیومن سکلز ډیر ښه ډیولپ کیږي
جنید خان سیاتوی چې په قبایلی سیمو کې د حکومت لاړخه تربیتی پروژې یو ښه ګام دی خو باید چې دا په سما او شفافه توګه سرتا ورسول شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړې روستی راپور تاسو پام راګرځوم رويټر خبري ایجنس لیکي یو افغان فلم ساز چې د بیان د ازادې او د وسلوالو لخوا د مرګ واخونو لامل له افغانستان په تګ مجبور شو اوس په سربیا کې هم د زړه خواهش نشي پوره کوله که څه هم راتلونکي اونۍ په جرمني کې د فلمونو په یو میله کې د هغه کار ته ځای ورکړل شوی خو بیا هم د مهاجر حیثیت لرلو له امله پکې ګډون نشي کولای د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده اوروي
رویټرز خبری ایجنسی کی فلم ساز حسین فضیلی تیر کال ترغی روسته له افغانستان او تختیدو کله چې وسلوالو طالبانو داغه د یو فلم په سر ورته د مرګ دړه ورکړه ایجنسی کی که څه هم فضیلی د بیان ازاده په تکل کې خپل وطن پریښود خو اوس په سر بیا کې د ژوند کولو باوجود هم هغه څه نشي ویلی د څه لپاره چې له افغانستان نه وته و رویټرز لیکي د مهاجر حیثیت لرلو له امله فضیلی نشي کولی چې راتلونکي اونۍ په جرمني کې د فلمونو په یو میله کې برخه واخلي که څه هم کار به په دغه فیسټیوال کې شامل ضرور وي اژانس ته اووه دېرش کلن فضیلی له خولې لیکي لس کاله مخکې هغه وخت د ښځو د حقونو په اړه فلمونه جوړول شروع کړل کله چې د فاطمه نومې له یوې جینۍ سره واده وکړ چې د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې سبق ویلو ته نه و پرېښودل شوی هغه وویل هغه فلمونه جوړول شروع کړل او خپلې مېرمنې ته هم زده کړه ورکړه اجانسی کی فضیلی کابل آرٹ کیفے اور ریسٹورانٹ پدی امید پرانستو چې خزو او سړو ته یو داسې ځای ورکړل شي چې هغه یلته په هنر او سیاست په آزاد خبرې کولی شي خو په 2014 کال کې د پولیسو او مذهبي انتظامی چارواکو د کاروایي لامل هغه دغه ریسټورانټ تړلو ته مجبور کړل شو په عین حال کې طالبانو په افغانستان کې د امن په نوم دغه پر فلم تنقید وکړ او د مرګ غواخونه ورته شروع شول خو جان سوای فضیلی اوس د بالکان په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو کډوالو په وړاندې د سرحدونو د بندېدو له امله ګیر پاتې دي او نشي کولی چې د اروپا نورو هیوادونو ته لاړ شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د انیس اجمل
نن د قبایلی سیمو ستکونکو ساسمان د مشر شوکت اسیس ته گرفتاری سید د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل شوې ده په دغه موقع د قبایلی سیمو ستکونکو ساسمان مرستیال مشر محمد ادریس مشال لیډیو ته ویل د اف سی آر قانون ختمول لپاره تحریک چلوونکې او تر درې ایم پی او قانون یا نقسیمن لاندې نیول شوې شوکت اسیس ته زر تر زره خوشې کړل شي هلته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي شوکت اسیس د جمعې پر ورځ د فاټا اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته د لانجې جوړولو په پېښور کې وسلوالو رتراګرۍ سید د پولیسو څانګې ډی ایس پی ریاض سلام خان وشلې دي د پېښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلو منلې ده نن د شبقدر په ډنډوپل سیمه کې د سړک غاړې چاودنه شوې ده چې پکې د ملیشیا ځواکونو یو غړی زخمي شوی دی د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې په عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل شوي دي د دغه وزارت ویان محمد راتمن شنن مشال ریډیو ته ویل چې د شفق دوه عملیات د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شوي افغان ځواکونه پکې مهمې لاسته راوړنې لري وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي
د مصر چرواکی وای نن په قاهره کې د کاپټیک مسیحانو له یوې کلیسا سره نسته په چاودنه کې لکتر لگا شل کسان وشل شوی دي او 15 زخمیان شوی دي. الته د ترکیې او لوړپوړي چرواکی ویلي چې په استنبول کې د فوټبال میدان بهر په 2 چاودنو کې 18 کسان وشل شوی او 168 زخمیان دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو د چاودنې غندلې دي. او د شام فعالان وای د روسیې هوایي بریدونو نن اسلامي دولت وسلواله ډله د پالمیرا له مرکز څخه وتلو ته اړ کړې ده. دا خبره د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. ما مجید بابرانی، ساجمل اکرام مسکینیار او په پراک کې زموږ ټولو همکارانو ته اجازه راکړي هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.